پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسم څاروانیم. د غرمې 12 بجې شوې، د ازادي راډیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. د خبرونه د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. اجرای رئیس عبدالله وی د مصالحې د مشرتابه شورا باید موجوده وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل اندی وړاندې کوي.
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شوو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. او د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 تنو ته رسیدلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د قطر په پلازمینې دوحه کې د پلان شو بین الافغاني خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې ده. مایک پامپیو د شنبه په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې د پروسیا او نورو موضوعاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویلي چې پامپیو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پایل اعلان وغنده او څرګنده کړه چې د سولې پر یوې هر اړخیزې موافقې د سلا کېدو لپاره له افغانانو سره د امریکا پیوستون به روان کړه او ویجاړي پای ته ورسي. ټاکل شوی و چې د افغان دولت 250 کسیز هیئت تیر شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وګوري، خو دغه غونډه لغوه شوه. حکومت د پنجشنبه په ورځ ناوخته ویل دغه غونډه د قطر لخوا لغوه شوه، علت د افغانستان د حکومت له فهرست سره د قطر مخالفت ګڼل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې مایک پامپیو ولسمشر غني ومنله چې د دوحې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټول اړخونه هڅولې چې له موقع په استفادې د کانفرنس د برخوالو پر تفاهم وکړي چې ډیر زر په قطر کې د غسی ټول شموله افغاني ډایلوګ پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځنګړو ځواکونو د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د یو اندازه جنگي وسایلو سره نیولې ده. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې ملا عبدالغفور چې د ملا صفت زوی وو د طالبانو لخوا د مساکلا ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال چې د یو لړ وسلو سره د ملي امنیت د ځنګړو قطعاتو په عملیاتو کې نیول شوی. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په دې 15 کسیزه لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر په توګه اعلان شوی. شهزاد محمدی وکټ ساتونکی یاد شوی او په پاتې کسانو کې د نور علي زدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان، ارمان دولت زدران، آفتاب عالم، حمید حسن او مجیب زبدران نمونه شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا نمونه د هغه درویش لوبغاړو لمنځه غوره کړي چې اوسمهال په سویلي افریقا کې پر تمریناتي کمپ او لوبو بوختي. کرکټ بورډ وایي له دوی څخه د یاد تمریناتي کمپ په ترڅ کې د هر لوبغاړي فټنس، کارکردګي او کړنې کتل شوي او په پایله کې د غوراوي کمیټې له لوري غوره لوبغاړي ټاکل شوي دي. د غوراوي کمیټه د همدارنګه وایي چې دا لوبډله د تیرو شپږو میاشتو د ارزونې په پایله کې غوره شوې ده. اکرم علي خیل، کریم جنت او سید شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه په دې لیست کې یاد شوي دي. تاسو له ساده رادیونه خبرونه اورئ. دا سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلی دی. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو موقعیتونو کې شوي. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د دغه شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي. بلخوا د سریلانکا صدراعظم رانیل وکریمی سنگا پرون د کولمبو له یوې کلیسا د باندې رسنیو ته په خبرو کې وویل ویکریم سنگا وایي د دې پیښې د عاملانو د موندلو لپاره امرونه صادر شوي. دغو چارواکو ته به د اړتیا وړ هر ډول صلاحیتونه ورکړل شي. موږ دغسې جنایتونو ته اجازه نه ورکوو. دا به هم وګورو چې په کومو برخو کې ناکړي شوي. په راروانو څو ورځو کې مهم شی د سولې ساتنه ده. دغه نه چاودنې په پلازمینا کولمبو کې په کلیساګانو، اسري هوټلونو او نورو ساحو کې شوې چې د پدې هواد کې تر کورنۍ جګړې ورسته تر ټولو خنړۍ پیښې ګڼل شوې. د سریلانکا کورنۍ جګړې ولې سیزه مخ کې پای ته ورسېده، د پرونی چاودنو مسولیت تر اوسه چا نه دی منلې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي داسې ګمان کېږي چې ډېرې چاودنې به ځانمرګي بریدونه وو. او د اسلامي دولت ډلې یادایش په سعودي عربستان کې د پرونی حمله مسولیت منلې. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د ریپورت لمخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډ کړې شوې ده. په ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي وشل شوي. د سعودي خبري اژانس په حواله د پرون سهار په دې حمله کې درې تنه پولیس ټپیان شوي. اژانس ویلي د ترهګرو یوې ډلې هڅه وکړه چې د پولیسو د مرکز پر ودانۍ حمله وکړي، خو امنیتي چارواکو دا حمله شنډ کړه. د سعودي خبري اژانس خبر ورکړی چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. وروسته له هغه چې سبان د لس کاله مخکې د سعودي عربستان چارواکو په دغه هیواد کې د القاعده تحرکات وځپل، افراطي وسلوال له کلونو راهیسې امنیتي ادارې په نښه کوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا د موجودیت پر ضرورت ټینګار وکړ. د ولسی جرګې غړي آریان یون بیا وایي د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د شورا ته اړتیا نشته.
زه فکر کوم چې کله د قطر ناسته لغوه شول نو د دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته.
د اورسګان د مرکز اوسیدونکو د جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري.
د شپې د قانونم بعضی ول سوي دي، دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کښنه الکو د
په خوښ کې بعد پاچا خان د نړیوال په هنتون د جوړېدو کار ژر پیل شي.
پاچا خان د نړیوال په هنتون چې کوم خوب او هغه په عمل باندې بدلېږي د ویلو لپاره صحیح تشخیص ویو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د انتخاباتو په ابتدایي نتیجو خبرې کوو. همداراس دو اونیس پروگرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12 نیوي او په یو شپږ شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي او وایي چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه کومه غونډه چې په پام کې وه په قطر کې جوړه شي د افغانانو د واحد ژغ له تمثیلولو سره مرسته کوي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن دوشنبه د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړي. د مصالحې د مشرتابه شورا تر ډیره د قطر غونډې د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې و. اجمل تورمان د دې موضوع په اړه راپور لري.
که څه هم په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د استازو او سیاسيونو غونډه په خپل وخت تر سره نشوه او د بیا جوړېدو یا نه جوړېدو په اړه هم دقیق څه نه ویل کېږي، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د مصالحې د رهبرۍ شورا د موجودیت په دوام ټینګار کوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا شورا د سولې په مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. دا وی دا چې د سولې مخامخ خبرو او یا هم مذاکراتو کې لکه د قطر غونډه چې په پام کې و د افغانستان د خلکو واحد او برحق حق تمثيل شي. کوم مشورې مو چې د لودي په دې برخه کې د هیواد مشرانو او سیاسيونو سره زه په دې باور يم چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په دې برخه کې ګټه ډیره ګټوره تمامیدل شي او موږ سره مرسته کوي.
شورا یې رهبرۍ مصالحه مرمنانه کې بسیار کومک کنه او امید واقع شوه.
خغلی عبدالله ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې د مذاکراتو په برخه کې خپل هڅې ته دوام ورکوي. نوموړي د قطر د غونډې د لغوه کېدو لامل ناسم مدیریت وګڼو، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنکړل. د مصالحې د رهبرۍ شورا د قطر غونډې ته د تیاریو او مشورو په هدف د افغان حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو دغه غونډه چې ټاکل شوې وه د روان میلادي میاشتې له 19 تر 20 نیټې پورې په دوحا کې جوړه شي، ظاهراً د افغان حکومت لخوا د وړاندې شوي لس پر سر د اختلافونو او یاد غونډه کې د افغان حکومتي پلاوی د دریز د څرنګوالي لامل لغوه او یا هم ځنډول شوې ده. په خپل وخت دغه غونډه نه جوړېدو بیلابیل کورنی او بهرنی خبرګونونه درلودل. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې مایک پامپیو له ولسمشر غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دغه غونډه د لغوه کېدو په اړه خوشیني ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې مایک پامپیو اولس مشر غنی ومنله چې د دوهې کانفرنس د سولې د پرمختګ لپاره مهم فرصت ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټول اړخونه څولې چې د موقعی د کانفرنس برخوالو پر سر تفاهم وکړي چې ډیر شر په قطر کې دغه سیو ټول شموله افغاني ډیالوګ تر سره شي. دغه شند افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي اساسي زمير کابلوف هم د دغه غونډې د لغوه کېدو په اړه خوشیني څرګنده کړي. خو نو موري دا هم ویلي چې ستونزمنه ده په دې وپوهیږو چې دا غونډه لغوه شوي که ځنډول شوي ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سلیم شاهد بیا فرانسوي خبري اژانس ویلي چې له امریکایي چارواکو سره به را روان پړاو خبري افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو پر مهال ویش متمرکز وي خو د غونډې دقیق نیته نه ده خودلې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي اوس څومره ده چې د قطر غونډه دی په لند وخت کې جوړ شي. د چارو شنونکو وحید مشته وایي
با توجه به اینکه در اینجا در افغانستان
دای وی د ټاپ پام سره چې ولسمشر هوټ د دلته په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي او د غشم روزه هم را نګدې د فکر نه کوم چې د دې امکانات موجود وي چې موږ په لند وخت کې دا غونډه ولرو. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د سور د میاشتې په 9مه په کابل کې جوړه شوې. په دغه غونډه کې چې د سولې د اعلی شورا په قربتوب جوړیږي د مصالحې د رهبرۍ شورا ډیری غړي هم برخه لري کوم چې موجودیت یې د ښاغلی عبد الله په خبره د سولې د مذاکراتو کې د افغانانو د واحد غږ له تمثیلولو سره مرسته کوي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
د تورمن په راپور کې مو واوریدل چې اجرایی رئیس عبدالله د مصالحې د مشرتابه شورا په موجودیت ټینګار کوي، خو په هغو کسانو کې چې له دې نظر سره اختلاف لري یوه هم د ولسی جرګې غړي آریان یون ده. دا وایي د قطر د ناستې له لغوه کېدو وروسته د پخلاینې شورا د کار دوام ضرور نه دی. د دې په باور د دې شورا د کار د دوام پر ځای باید د قطر د ناستې په شکل د بین الافغانی ناستې د جوړېدو هڅه وشي. هغه دا خبره له اکرام الله اکرام سره په دې مرکه کې وکړه.
زه فکر کوم چې د قطر ناستې د افغانستان د پاره ډیر یو غټ چانس او چې دغه چانس بدبختانه افغانانو د لاس اور کو، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې پراتونکو کې به بیا هم منګو کولای شو چې په قطر کې او ناس ده برابر کړو تر څو دې هیواد کې دې جنگ ته د پایت کې کې خودل شي او پایدار سول په افغانستان کې راشي. خو زه فکر کوم چې کله د قطر ناس ته لغوه شول نه دې مصالحې شورا ته هیڅ ضرورت نشته ده. نو هر کله چې بیا پروګرام برابرې ده او بیا ناس ته کېدل نو په هغه وخت کې باید حکومت ډیر کوشش وکړي چې د یو شورا رامنځته کړي چې هغه ټول خلکو لپاره منلو وړ وی او هم د څه کسان فکر اولی چې هغه واقعا په داغه تګ او داغه ناسته د دې هیواد په ګټه او د سولې په پروسه کې اغیزمنه واقع شي.
وکیل صاحب، که هم تاسو هیلمندی و خو دا چې دوباره به د قطر د ناسته لپاره حل زلی وشي، خو وروستي معلومات په دې اړه سدي دغه ډول بین الافغانی ناسته به دوباره جوړ شي کنه دا لغوه شو، بل اخر دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
زه فکر کوم چې یو تعداد وطن پالو شخصیتونو کوشش بیا شروع کړي د کاغه په هر لوري پورې اړه لري کوشش کوي چې د قطر ناسته بیا به تر سره شي، ځکه چې موږ به د بین الافغانی ناست نه بل چاره نه لرو او به د سولې نه بل چاره نه لرو. که چیرې جنگ لاره د حل وین اوس په وخت افغانستان خبره یو طرفه شوی و، نو د دې خاطر ډیر د شخصیتونه وطن پال شخصیتونه روان دي او کار شروع کړی چې تر څو به ته د قطر غونډې د لپاره ترتیبات ونیسي او بل اخر دغه غونډه تر سره شي او دغه بین الافغانی مذاکرات تر سره شي تر څو چې افغانستان کې پایدار رسول ریشي.
بل نه سچې په قطر کې به تر سره کیږي هغه د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ د شپږم پړاو خبرې دي سره لدی چې لا پډاګه شوی نه چې کله به وي، خو ویل کیږي داسې چې پنګ دی وخت کې به دا ناستم جوړیږي. په دغه ناسته کې د وسلوالو طالبانو په وینا باندې چې دا د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ ناسته ده، په دې ناسته کې د افغان حکومت نه موجودیت سره لدی چې په تیرو ناستو کې د افغان حکومت استاد نه و، خو په شپږم پړاو خبرو کې افغان حکومت استازي موجود نه وي، پایلې به استاس په نظر باندې څه وي؟
زه فکر کوم چې اصلي موضوع چې دا هغه د امریکایانو او د طالبانو په لاس کې ده، او اصلي شاله په مذاکراتو کې ګډون کوي. خو بدبختانه یو چانس مونږ ته لاس راغی چې باید دواړو خواوې سره ناستې وي او مذاکره کړې وه، چې هغه بالاخره د بې اتفاقۍ د وجې او د کشمکش د وجې نه دغه سلاغ وشله. نو که چیرې مونږ کینو دې پړاو ته چې تور هودریږه چې د افغانستان حکومت په دې مذاکراتو کې ګډون کوي، بالاخره مذاکره به تر سره نشي، ځکه چې خپل حکومت هم خپل په منځ کې سره جوړ نه دی، په ډلو ټپلو ویشل شوی دی. دوی ټول راټولول او په یو واحد نظر دوی ته ورکول او بالاخره د قطر غونډې ته لیږل، دا ډیر مشکل کار دی. نو د دې د خاطر هر څومره چې کیږي مونږ باید دا پروسه شاته وانه چوو. کچیر امریکایان کینی طالبان سره، کچیر افغان حکومت کینی، کچیر نور قومي مشران او ملتپال او شخصیتونه د افغانستان د سولې د پارزي، هر امکان نه باید استفاده وکړو. هر کانفرنس او د هر مذاکرې نه باید د افغانستان په ګټه استفاده وکړو او کوشش وکړو چې دغه د سولې پروسه کامیاب.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د انتخاباتو په نتیجو خبرې کوو، خو اوس اقتصادي خبرونه واورئ چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي په هیواد کې د ناامنۍ له امله یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال خپلې پانګې له هیواده بهر باسي. رحیم الله حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې د یو شمیر سوداګرو زامن تښتول شوي چې دې کار د سوداګرو اندېښنې راپارولي.
دا د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېره غټه ستونزه ده. تجاران، اکثریت تجاران چې د افغانستان سرمایه اکثر د باندې تللی دی، که چیرې په دغه منوال قرار ولري دا هم اصرار به سرمایه صورت نیسي.
افغان پانګوال او سوداګر وایي سږکال په هیواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښونو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوې، چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې برخه کې جدي اقدامات شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري په بامیان ولایت کې ښځو ته 600 کورنۍ باغچې جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رسومینن ازادي رادیو ته ویل چې دغه باغچې چې هدف یې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا ده، د بامیان ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې جوړیږي.
باغچای خانگی یک از مواردی است میتونه باعث افزایش عاید و درآمد خانوما شود.
نموری ویل چې د دغه باغچو ترڅنګ میرمنو ته د خوړو د پروسس توکي هم ویشل کیږي. لدی پروګرام څخه برخمن شوی کسان د یوې سروې لمخې ټاکل شوی دي، او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځنیو بهرنیو اسارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر ووی افغاني او یا پولا، یو روپی یورو واتی افغاني، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني اتیا پولا، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پولا، زر ایرانی تومان 15 افغاني 60 پولا، او زر پاکستانی کلداری 1500 شپږ دیرش افغاني.
اقتصادی خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. مخکې تر دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه در واورو، یو نړیواله موضوع د اوکراین د ولسمشر د تیرې ورځې د دوهم دور انتخاباتو لومړنۍ نتیجه شي چې د تلویزیون کومیډین ولودمیر زیلینسکی خپل رقیب د دې هیواد اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ته ماتې ورکړې ده. زیلینسکی ویلي چې پروشینکو ورته د بریا مبارکي ورکړې ده. په دې موضوع له نوریاس نوری سره خبرې کوم چې همدا شیبه په استودیو کې ده. نوری صاحب، اول که زموږ اوریدونکو ته وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجه څه وایي، څه شي؟
بلې څروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم ورته اشاره وکړل، د اوکراین د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو چې تیره ورځ یعنې د پرون یکشنبه ترسره شول، د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې ولودیمیر زلینسکي په سلو کې څه باندې 3 رایې ګټلې، ډېره لویه بریا ده. او د هغه رقیب اوسنی ولسمشر پیتر پروشنکو څه کم 15 یعنې 4.5% رایې خپلې کړې دي. د ټلویزیون کمیډین ولودیمیر زلینسکي چې په سیاست کې لږه تجربه لري، ځان یو ساده کس بللی چې د په وینا د اوسنی نظام د بدلون لپاره دی راغلی دی. اوکراین چې موږ پوهیږو له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د کریمیا پر سر له روس پلو او بیلتون غوښتونکو سره هم تقریبا له 5 کلونو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی، او خلک داسې انګیري چې سیاست او ټولنه کې فساد او خشخوري ډېره عامه ده.
بله، ډېره جالبه به وي د ډېرو خلکو لپاره چې یو کومیډین ولسمشر کیږي، لکه زموږ په ګاونډ کې چې د کرکټ یو کپتان صدر اعظم شو،
او هیڅ د سیاست تجربه هم
نه لري. نوري صاحب، بل پوښتنه ده چې آیا پیترو پروشینکو خپل مات منلی ده؟
کله چې د انتخاباتو کمیسیون د رایو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، البته چې رسمي نتیجې نه دي، د دغو نتیجو له خبرېدو وروسته پیترو پروشینکو چې ځان د روسیې د یرغل د مخنیوي یو د په وړاندې یو ستر مدافع بللی و، په انتخاباتو کې په کمپاینونو کې خپل مات منلې، او زلینسکي هم دا مسله تایید کړه چې پیترو پروشینکو پرون هغه ته ټلیفون کړی او په ټلیفون کې د بریا مبارکي ورکړې. زلینسکي په پرون په پلازمینه کیف کې په یو خبري کانفرنس کې خلکو ته وویل چې غواړي دوی ته ووایي چې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو څخه دای مننه کوي چې د په ټلیفون کې مبارکي ورکړې او د منندوی دی. هغه دا راز خلکو ته وویل چې پروشینکو ورته ویلي چې هر وخت په د باندې حساب کولای شي، ځکه چې ډیره تجربه دی، سیاست لري او څو کلونه ولسمشر پاتې شوی دی. او ده هم ورته ویلي چې مننه درنه کوم چې ماته ټلیفون وکړ. سلینسکي ویلي نیت لري چې نوي کسان د اوکراین سیاست ته داخل کړي، او زیاته کړي چې د اړتیا په صورت کې به له پیترو پروشینکو سره مشوره کوي. زلینسکي دا هم ویلي چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به ډیر مهم اعلان نه وکړي.
بله، د شاید د یو شمېر افغانانو لپاره د دوی نومونه ناشنا وي، که څه هم پیترو پروشینکو له ډېره وخته ولسمشر دی، خو د نوی ولسمشر کیدونکی شخص کومیډین ولودیمیر زلینسکي به تازه ولسمشر شي که البته دا نتیجې تایید شي، البته ابتدایي نتیجې خو همداسې شي. دا اوس چې د دوی دواړو په کړنلارو او پالیسیو کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، پیترو پروشینکو هم د روسیې د ضد سیاست غوره کړی و. په تیره بیا د اوکراین په ختیځ کې د روس بلتونو څخه د موسکو ملاتړ، او کله چې کریمیا ټاپو یې جلا کړله روسیې او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله، نو پیترو پروشینکو نور هم د روسیې پر ضد خپل دریځ غوره کړ، او دغه په انتخاباتي کمپاینونو کې هم دا موضوع ډېره په دې باندې تاکید کوو. البته دواړه لویدیس پلاوی دي، هم زلینسکي او هم پیترو پروشینکو، دواړه د لویدیز خوانی ولیده. زلینسکي ویلی چې دی د ناتو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ کوي، خو دا معلومه نه ده چې په دې برخه کې باید یو ریفرندم وشي چې آیا خلک ملاتړ کوي که نه کوي. د دغه راز ویلی دي چې روسیه باید بیرته د توري بهیرې په غاړه د کریمیا ټاپو بیرته اوکراین ته وسپاري. دا هغه جنجالي موضوع ده چې دی وایي چې په دې برخه کې به له موسکو سره مستقیمه خبرې وکړي، خو موسکو بیا ویلي دي چې دا به په هیڅ صورت سره بیرته اوکراین ته نه ورکوي. دغه راز زلینسکي دا هم ویلي چې باید روسیه د اوکراین په ختیځ کې د روس بلتن غوښتونکو، د روس پلاو بلتن غوښتونکو له ملاتړ لاس واخلي. د موسکو بیا دا ویلي دي چې دا خپله د اوکراین داخلي موضوع ده، دوی باید خپله کیف باید په ختیځ کې له بلتن غوښتونکو سره خبري وکړي او دغه موضوع هواره کړي.
بله، د دې لپاره چې اوکراین اوس د ډیرو هیوادونو لپاره مهم دی، خصوصا د لویدیځو هیوادونو لپاره، خبرګونونه څه دي د دوی د انتخاباتو په اړه؟
اروپایي او شمیر مشرانو اکثر لمن نه خوده لید. اروپایي شورا مشر ډونالد توسک، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، او دغه راز د برېټانیا بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم زلینسکي ته د احتمالي بریا مبارکي ورکړې ده. یعنی تر اوسه دا هم تایید شوی نه ده رسمن باید تایید شي. دغه راز د اوکرين پراودا ورسپانه هم خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم لمخکې له زيلنسکي سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه ته د مبارکي د دغه بریا
مبارکي ورکړې. ډېره مننه نوریاس نوري و چې د اوکرين د انتخاباتو په اړه خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
خوست د مرکزی حکومت څخه تللی پلاوی ویلی چې ولسمشر به د ولایت په خپل راتلونکي سفر کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د بنسټ برکشیش دی. دوی همداراز وویل د افغان حکومت له لوري د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو قانوني پروسه هم بشپړه شوې او یوازې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د چارواکو ترمنځ رسمي موافقه ته پاتې ده. له خوست د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچاخان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې باید د بنسټ ډبره کېښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچاخان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کېږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچاخان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده خو کوشش به دی چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او په عین حال کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوشش به دا وکړو چې په راتلونکې څو میاشتو کې کله چې د رامباب رئیست جلوف کوسته تشریف راوړي د دې پوهنتون د برخې کېښودل شي.
خوست د پلازمینې کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. په خبري ناسته کې خوست والی حلیم فدایی هم وویل چې د پاچاخان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمې وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچاخان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي. د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوې او د هغې لپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې پرې به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایی شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
په اورزغان کې یو شمېر خلک وایي چې جنایي جرمونه زیات شوي دي او د غراس وسلوال او خپل سری وسلوال البته ډیر شوي دي. په دې اړه له اورزغان د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ شار دی چې وازی سلور جادی دی او په هر چوکی هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د شار د امنیت ساتلو په مخه ولاړ دي او تلاشي کوي. خو د دغه شار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغه لته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوی او خپل سری وسلوال زیات شوی. رحیم الله په همدې شار کې یو هټی لري. دا ازادي راډیو ته ویل چې په ډاډه زړه په دې شار کې کاروبار نسی کولای او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې د قانون بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو زرواکه ډېر سوي دي، خود سری ډېر سوي دي، درشینی ورسره توپکان ورسره یې بس نو څه څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکي سانولا نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. دوی دولت ته خواس کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي، څو په ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه ولا موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي. موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په اروزګان کې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
دا اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. د ګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس د ترینکوټ شهر د امنیت د راوستلو په مخه یو ګارد ګارنیزون جوړ کړي چې شفایل ور کړي.
شما شاید شاهد ازی باشه که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ شهر په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د مواد مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې مارلی دی. د شار پمنځ او دروازو کې مجددي تلاشی روانې کړې. زبر علي سويم چې د ترینکوټ شار امنیت خوندې کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي.
د گذشته ها
دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې واز جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه شار لتیرو درې کلن رئیس وسلوالو طالبانو چار چافیره په 15 کیلومتر کې د اورزګان د ولایتي شورا د مسولینو لکوله ماسره کړي او دغه ولایت شاو خانیوی سره نه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې زما رایه زما حق پروګرام لرو، خو اوس به اجمل اند د سات لند خبرونه در واوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای امریکا د قطر په پلازمینه دوحه کې د پلان شو بین الافغانی خبرو پر لغوه کېدو مایوسه شوې. مایک پامپیو پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفون د سولې د پروسی او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای ځانګړو ځواکونو د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د جنگي وسایلو سره نیولې. د افغانستان د کرکټ بورډ د غرابي کمیټې د 2019 میلادي کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. د سریلانکا پولیس وایي د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شو شمیر 290 او د ټپیانو 1500 ته رسیدلې. دغه چاودنو په پلازمینه کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون څو موقعیتونه په نښه کړي وو. په کولمبو شاوخوا ساحو کې د شوو چاودنو په ارتباط تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سعودي عربستان کې د پرونی حملې مسولیت منلې. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون د ریپورت لمخې په پلازمینه ریاض کې د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو حمله شنډه کړې شوې. په ریپورت کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په پیښه کې څلور حمله کوونکي هم وژل شوي دي.
اوس هم زما رای از ما حق پروګرام باوري چې انتخاباتو ته ځانګړی دی.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د ولسی جرګې له انتخاباتو دا د شاوخوا اته میاشتې اوړي، خو لا هم د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان سوي. په دغو انتخاباتو کې له بېلابېلو ستونزو سربیره یو شمیر ښځینه کاندیدانو او ښځینه رای ورکوونکو ادعا کړې چې له دوی سره تاوتریخوالی سوی او حتی د رایو په مقابل کې ورنه ناروا غوښتنې هم سوي دي. دوی د پخوانیو کمشنرانو په ګډون د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمیر پخواني چارواکي په دې چاره کې اپړه ګڼي. اوس د افغانستان ښځو شبکه هم وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼې ښځې له جنسي ځورونو سره مخ سوي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو نظرو بنسټونو هم ورته څرګندونې کړې وې. له دې سره یو شمیر ښځو چې په دغو انتخاباتو کې د نماندانو او یا ناظرینو په توګه ګډون کړی و ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دوی هم دغه ناروا غوښتنې سوي دي. له کابل ولایت ولسی جرګې ته کاندید فهیمې بابکرخیل او د انتخاباتو ښځینه څارونکې نظیفې بارکزی ازادي راډیو ته وویل
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کم کنیم.
ستونزی خو واقعا چې ډیر زیات شتون درلودله په ننګرهار ولایت کې خویندې د ډیرو ستونزو سره مخ و چې هغو د جنسي ځورونو سره لومړی په هغو سره د امنیت ویره وه.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې 411 خځې کاندیدې وې. سلګونه خزینه څارونکو انتخابات څارل او لکونو خزو رایه ورکړې. افغان حکومت د انتخاباتي کمیشنونو کمیشنران لا بیلابیل ستونزو سره په خوا کې د جنسي ځورونې په تور څارنوالي ته معرفي کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې دوی د پخوانیو کمیشنرانو دوسیې څېړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوي کمیشنران وایي چې دوی دغه ستونزه درکړې او په راتلونکي کې د دا ډول ستونزو د حل لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. دا چې آیا دغه ستونزه به حل سي کنه که حکومت دا ډول قضیو ته رسیدګي ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځې په پوره ډار ځان کاندید کړي، آیا ښځې به بیا هم له تاوتریخوالي پرته خپلې رایه وکاروي کنه؟ په دغه اړه مو رابلل سوي بس کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانۍ کمیشنره شریفه زورمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکاره او ښځینه فعاله ملالۍ شینواري مېلمانه کړي دي. همداشان دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو ته هم بلنه ورکړې وه، خو دوی بحث ته حاضر نسول. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی شریفې زورمتی وردګ، تاسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمیشنرې پاتې سوي، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي راپورونه ورکول کېږي، هغه وخت کې چې تاسې دغه وخت کې کمیشنران وایي، هغه وخت کې هم داسې قضیې راتللې کمیسون ته؟
د ورځې کار کې هیڅ کله موږ هم نه دی اورېدلی سي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وسي، بلکې د خپل کمیسیون له طرفه. اما په عمومیاتو کې کراسو، په عمومیاتو کې تبن د ښځو په وړاندې د رای ورکوونکي په صفت باندې، د یوې کاندیدې په صفت باندې، د ځینو ډلو ټپلو له طرفه، د ځینو اشخاصو له طرفه تبن ځورول سته، ښځو په وړاندې تاوتریخوالی سته، ځینې ګوت څنډنې ورته سته، مثلا ټلیفونونه ورته کیدل په هغو وختو کې هم. اما دموږ په دوره کې لکه زه د هغه وخت د یوې کمیشنرې په توګه باید ووایم سي، هیڅکله هم د ما نه یادیږي سي د یوې هغه یوه خور څه غواړي ځان نوماند کې ولایتي شوراګانو ته یا ولسي جرګې شوراګانو ته د کمیسیون د هیڅ کارمن له طرفه ورته خدای مکې ستونزه نه ده رسېدلې. اما کچیرې په ټولنه کې دا وړاندې کېدل د یوې رایه ورکوونکې په صفت باندې او یا د یو داسې کاندیدې په توګه باندې سیدا سیمو کلو او بنډو ته تلله، په ښار کې ګرځېدله، د خپل ځان دپاره کمپاینی مبارزه مخته وړه، په دې کې شک نسته حتما به د ستونزو سره دا مخامخ سوي وي.
مرالې شینوارې، په عموم کې راته ووایه، د راپورونو په اساس باندې ځینې ښځو سره چې کاندیدانې دي او هغه ښځې چې رایه ورکوي تاوتریخوالی ورسره کېږي، یا ته ځینې نور راپورونه هم ورکړل سوي دي، څومره جدي دي د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې چې کله یو ښځه غواړي کاندیده سي او یو رایه ورکړي؟
زما په نظر ننګونه شته، او خصوصا د ښځو په وړاندې په ځانګړې توګه ننګونه شته. دا مختلفې بڼې لري، مثلا دا ځورونه د دوی د جنسیت نه که مقابل لوری مثلا پوشی چې د خځه چې زور دغه کی، یعنی حساسه د خپل آبرو حیثیت او عزت په وړاندې، نو ډول ډول زورونه سره مخامخ کوي. مثلا یو نارینه نه غواړي چې رایې مثلا تقسیم شي، نو د دې د قوم نه کومه ښځه ودرېږي، بیا هغوی دا کار کاندي چې دغه ښځو قوم تحریکوي، مثلا خپل د قوم مشرانو ته وایي چې ښځې ته نو چاره یې ورکړې ده، یا مثلا مختلف تقاضاوی تریکیگی لبادا مرغه کله چې دوی رای سره مثلا تاسو دا د فهمولې ده چې زین خود دا شکایتونه لرل چې دوی تا نامشرو تقاضا تر شوی ده. دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې شته، او که زه دی سترګې تر پټې کړم نو په حقیقت کې به ما خپل د جن سره خیانت کړي.
یعنی تاسو غواړئ چې دا پلان لمخه دا کارونه کیږي؟
بالکل، اصلا دا د خځې راتک سیاست د خپل یو لوی ننګونه، د یو لوی چیلنج د خځو په وړاندې. اول چې کومه خځه غږ وچتای، هغه ته خلک وایي چې دا بی حیا ده. دا د خې خځې تعریف په دې ټولنه کې د چوپ خولې تعریف دی چې باید خولې چپې، سری ټیټي، غږ وچت نه کا، هر څه وزغمي. هغه خځې چې سیاست تر دانګي تبن چې وي غږ لري، هغوی غوښت د نه یوازې د خپل غږ خاوندانې، بلکې د نورو غږ منعکس کوي په ټولنه کې. دا ډول خځې د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. همداسې په ټولنه کې د سیاستوالې ښځې تصور همدا د یوې سیاستوالې په اړه چې هغه به بد اخلاقی په داسې حال کې چې که تاسو وګورئ د نارینه و په پرتله ښځې هم د اخلاقي پلوه ښې دي او هم د اداري فساد د پلوه ښې دي. داسې نه ویم چې بالکل په ښځو کې دا ستونزه نشته، اما که پرتله ایزې وګورئ د نارینه و نه په ښځو کې دا کچه راټیټه ده، خو زیات توجه یا پاملرنه ښځو خواته اوس پاتې شوه. د ښځینه دغه نه یعنی د ښځیتوب نه د ناوړه ګټه اخیستلو چې کله سیاست ته رادانګې او دا د ستا په مخ کې ودرېږي، لکه کله چې ټاکنو ته ته راځي که رقیب دی یو نارینه و، هغه دا ګوته در باندې ږدي چې دې ته رایه مه ورکوئ، دا یوه بد اخلاقه ښځه ده، دا یوه بې حیا ښځه ده. او حتی که تاسو وګورئ یوه ښځه که خپل عکس یو چرته سریخ که د لاندې یوه کنځله ورته لیکل کی، ځینې ځوانان یا هغه ډلې چې په مخالفت د دې ټیم د دې ښځې سره یي، دوی راپورته کیږي بد رد دی یوې ښځې په حیا او په ناموس په عزت باندې. په ډېره
بخښنې سره دا خو خلک دي چې د پلان له مخې دا کار کوي تر څو پر یو د پام وړ کاندید رایه کمې شي او د بل زیاتې شي. دلته د کمیشنرانو ستونزه ده، ځینې وخت کمیشنرانو انتخاباتي چارواکي هم دغسې عمل باندې لاس پورې کوي. دې
ته خو زه راځمه که نه، اوس دا ښځې خو د خپل عزت او ابرو حیثیت نوم په وړاندې اساسه دي، اوس دغسې د دغې موقع نه هر څوک ګټه پورته کوي. هغه که کمیشنری که مثلا ډی ایف سی په یوه منطقه کې که هر څوک چې په قدرت کې اوسیږي، هغوی وایي چې مثلا حتی کېدای شي چې دا یو چارواکی اوسي چې یوې ښځې ته وایي چې زه به ستا رایې درته خرابې کړمه که ته ما سره داسې نامشروع اړیکې ونه لرې. اوس موږ په ټولنه کې یوازې هغه ښځې ته بیا بد اخلاقه ویل کېږي، که چېرته د دې نارینه خبرې ومنلې نو هغه ښځې ته بد اخلاقه ویل کېږي. هغه نارینه چې دا وړاندیز که دا فشار راولي هغه ته څوک څه نه وایي. پاتې شو په قوانینو کې، په قوانینو کې ځانګړنې د نشته چې که یوه ښځه وزورول شي په انتخاباتو کې د هغې دپاره د ځانګړي کوډونه موجود اوسي، نشته دا شی. عمومیت دی او په عمومیاتو کې چې څراغ له ور برابر شوي وي او که نه رانغله هیڅ. موږ لا اوسه پورې هغه ځای ته نه یو رسیدلي په دې ټولنه کې چې هغه خپل واقعي ستونزې تشخیص کړو او د هغې دپاره د حل لارې ومومو. دغلته چې زه اوس تاسو راوستیم، زه د رئیس جمهور مشاوره یم، ولې زه د ټاکنو په برخه کې یا کومه که تاسو وګورئ هغه یوه بېله اداره ده، باید کوم څوک چې ټاکنو په کمیسیون کې ګمارل کیږي که هغه ښځه یې، هغه باید د ښځو په هغه ټولو دردونو خبره اوسي، او که یو نارینه هم وي هغه باید دومره لوړ حقوقي پوهه ولري یا سیاسي پوهه یا ټولنیزه پوهه ولري چې په دې پوه شي چې کومه یوه ښځه په انتخاباتو کې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کېدای شي او یو نارینه د څه رقم ستونزو سره.
په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره ځینو ښځو چې هغه کاندید وي او ځینې ښځې چې رایه ورکړې وي داسې مرکې کړې او په هغه کې ادعا کړې وه چې خپله د کمیشنرانو لخوا لوړ پوړي چارواکو لخوا هغه کسان چې په کمیسیون کې کار کوي داسې تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، بېلابېل تاوتریخوالي وي. نو دلته ستونزه په چیرته ده؟ یعنی کمیشنرانو کې ستونزه وه که خپله کاندید کې ستونزه وه؟
بدبختانه باید ووایم په ډېر تاسف سره او د شرم خبره ده، کله چې دې موضوع ته راځو وایو سي د یوې کاندید سره د کمیشنر له طرفه ولې یو تاوتریخوالی باید وسي. نه باید یو کمیشنر بلکې د یو انسان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت باندې هیڅکله باید د نارینه له طرفه د یوې مېرمنې سره، د یوې جنکۍ سره تاوتریخوالی ونسي. شریعت هم بند کړی دی، منع ده. په تاسف سره باید ووایم د یو افغان په صفت، د یو مسلمان ورور په صفت باندې څنګه د ځان ته دا اجازه ورکړې ده سي د یوې خور نه سي هغه په یوه هیله راغلې ده د افغانستان د پرمختګ دپاره، د افغانستان د میرمنو د پرمختګ دپاره یې جرأت کړی ده په داسې یو جنګ ځپلې سیمه کې یوې کورنۍ خپلې لور، خپلې میرمنې، خپلې خور ته اجازه ورکړې ده سي هغه ځان ونوموي ولسي جرګې ټاکنو ته یا د ولایتي شورا یا ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته، او کله چې دا جرأت کوي د خپلې کورنۍ اجازه ترلاسه کوي، کورنۍ ورباندې اعتماد کوي سي په ټولنه کې د موږ خور لور باید خدمت وکړي نورو خوندو ته، او کله بیا سیداراسی دیو ناسالم انسان د نامشروع غختنو قربانی کیږي. زه فکر کوم سی پدی کی یوازې د ماو د تا مسولیت نه ده، یوازې د کمشنر مسولیت نه ده، بلکې دا د دې د کورنۍ تربیه نه استازیتوب کوي. کله که یو څوک ناسالمه تربیه ولري، زه فکر کوم سی هغه بیا د هر څه سرحدونه ماتوي. اقتدا بې تفاوته ده. سی زه د یوې میرمنې، د یوې خور نه، د یوې لور په صفت یو افغانه جنکی ماته راځي یا یو میرمن راځي دې پروسې ته وړاندې کیږي، د هغې نه ولې نامشروع غوښتنه وکم، یا د پیسو غوښتنه ورنه وکم، او یا هم د هغې په مقابل کې تاوتریخوالی وکم، بیا هم راځم دې ته سې دوی به د اسلامي ارزښتونو نه بې خبره پاتې سوي دي، او دوی د افغاني ارزښتونو تر پښو لاندې کولو سره خپل نفس دومره ورباندې غالب سوی ده سي دوی هغه سرحدونه مات کړي دي، له خپل حد نه زیات تجاوز کړی ده.
تیر هم دغه غږ هم داسې چوپ پاتې سي، حکومت ورته هغه کومه دوسیې دي قضیې د رسیدګي ونه سي کړی. په راتلونکي کې به ښځې ځانونه کاندید کړي یا به ښځې رایه ورکړي، نو دلته څه کول پکار دی حکومت چې دا قضیې څه ډول تعقیب کړي؟
زه خو فکر کړم چې طبعاً چې سیاست ته به بیا کمې ښځې رادانګي، ډېرې زړورې بچې نه یي، هغه به چې لږ یو څه کورنۍ فشار ور باندې دی،
چې د څوک راځي مرته پیغور به ورکول کېږي چې دا ښځې سره داسې برخورد کوي، چلند کوي، د بدکار
ده. نو که چېرته زموږ په ټولنه کې موږ د ښځو لپاره اصلاح رامنځته نه کړو، موږ به د ښځو لپاره پرمختګ ونه لرو. خصوصا زموږ په ټولنه کې چې یوه سنتي ټولنه ده، د ټولنې اخلاقي بوج ټول د ښځې په اوږو بار دی. ښځه باید سیده روانه اوسي، ولو که نارینه زر وارې کوږ هم رواني. دا زموږ د ټولنې هغه اساسي ستونزه ده. اړینه ده چې موږ ورته قوانین یا کوډونه ډېر قوي جوړ کړو،
البته د انتخاباتو په قانون کې که د جزا په قانون کې،
دواړو کې موږ یوازې د انتخاباتو په قانون باید بسنه ونه کړو. که غواړی چې مثلا ما خپل قضا لوستې ده، دلته که یو قاضي یو څارنوال مثلا اقامه د دعوه که صرف په یوه ماده باندې استناد وکړه، هغې دعوه ډېره کمزوري راځي. ولې که څو کوډونه موجود سي او هغه دا کوټ کاندي چې دغه 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 کوډونو په اساس باندې دغه سړی په دغومره باندې جزا باندې محکومیږي، بیا هغه ډېر قوي راځي.
خو تر ډېره زیاته ستونزه دلته موجوده ده. ګوته نیول کېږي وایي چې کله د ښځو سره په وړاندې تاوتریخوالي قضیې چې څرنوالۍ ته ځي، د کوډونو چې ته مخکې یادونه وکړه، د نه شتون په وجه باندې عکس ته برات ورکول کېږي، ستونزه بیا موجوده ده. وایي دلته د قضیې نه تعقیبېږي، ستونزه همدلته په کوډو کې ده.
خبره هم په کوډو کې ده، هم په ثبوتونو کې ده. کله کله دغه ډېرې منډې ترډې ده، ډېر زیات ځورونه. مثلا که څوک یو دغسې یو قضیه را مخته کیږي، باید څارنوال مدعي العموم دغه ټول بوج په غاړه واخلي چې زه د دغه څارنوالۍ او قضا او قوانین وننګول شي. وزارت د عدلیه نه پوښتنه وشي چې تاسو د یو قانون جوړونکي مرجع په توګه د دغسې ستونزو د حل دپاره څه فکر کړی دی.
شریف زرمتی وردګ، ممکن دغه لومړۍ پیښې نه وي، کېدای شي وروسته هم تکرار شي داسې پیښې، ځکه ټولنه هر ډول خلک پیدا کیږي. خپلو ښځو ته هغه څوک چې ځان کاندیدوي او هغه ښځې چې رایه ورکوي، هغه دغه ستونزې په وړاندې باید څه رقم برخورد
وکړي؟ ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکړه. که چیرې لویې څارنوالۍ دغو دوسیو ته پوره رسیدګي وکړي او په ډېره ګړندۍ توګه ورته رسیدګي وکړي، محکمې ته وسپارل سي، زه فکر کوم چې 40% به په دې کې د افغانستان د ولسونو اعتماد نور هم زیات سي، هم په دې پروسه باندې، هم د افغانستان په حکومت باندې.
خلک به باور پیدا کړي چې دغه ستونزه رامنځته کړې وه، د عمل په جزا باندې ورسېدل.
دا یو اړخ ده. دوم دا په شرعي لحاظ باندې که چیرې دغه تیر کمشنران که واقعا داسې پیښې سوي دي او ډېرې نورې پیښې ورنه سوي دي، همدا وجه وسې دوی څارنوالۍ ته معرفي سو. که دوی د خپلو اعمالو په سزا باندې ورسېږي، ولس اعتماد پیدا کوي، ولس اعتماد پیدا کوي، او خوندې به په ډېر جرأت سره وتوانېږي سي خپل ځان ونوموي، نورې خوندې به په جرأت سره وتوانېږي سي د رای ورکوونکي په صفت باندې هغه خپله ونډه واخلي او خپل ځان تثبیت کړي، خپل هویت تثبیت کړي، د ولس لپاره ورسي، خپل د خوښې وړ نومان ته رای ورکړي.
د دې ستونزې د حل لپاره تا شخصي وړاندیزونه څه دي، څه باید وسي؟
زما شخصي وړاندیز دا دی چې هغه نه هدونه چې د خزو د حقونو په لوي دی باید دوی دغه ګوچته کړي او وایي چې دغه ستونزې په دې قوانینو کې موجود دي. یعنی یو څیړنه باید وشي چې کومې ننګونې شته چې د خزو حقونه یې تر اغیز لاندې راوستي دي.
د خزو چارو وزارت
د دې مسؤل دی چې باید دا کار وکاندي. په څنګ کې مدني نهادونه دي چې هغه باید دا کار وکاندي. ځینې نور بیړنۍ چارې د کچرت د ستونزې منګه غواړو چې عاجل حل شي، نو خبردای چې د کمیسون سره شریک شي او کمیسون دې ته متوجه شي چې دغه خلا موجوده ده. اوس خود نه کمرغه دوه خزي دي چې د انتخاباتو کمیسون په راس کې واقع دي.
دلته یو پختنه بلم ده، مسولیت خزو ته مور ګرځي، خپل کاندید خزي ته ورای ورکون چې
کای وخزه ګوري، کای وخزه په خپل حق نه پويږي، نو هغه د ځان نه کاندید دی. ځکه دا کله چې دا راوځي د ټولنې ته د خپل حق د دفاع لپاره نه راوځي، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. یوازې د خپل جنس نه، بلکې د ټولنې د حق د دفاع لپاره راوځي. چې هغه کې نه
راوځي
بالکل نو اړینه ده چې دا اول ځان په وسله سنبال کاندي، جرأت ځان کې په هغه بشپړه توګه پیدا کړي، وکړي شي په بشپړه توګه د خپل ځان او د نورو د حقونو مدافع وسی. او په دې هم باید وپوهیږي چې کله څوک دا رقم ستونزو سره مخامخ کیږي، کومه د حل لار باید ځان د پاره ولټي.
یو وخت کې د چې ته ما سره دا ونه منې، خو به هم پټول نه کې وخت موجود ده. کله چې خپل خزه زمينه برابر نه کړي، تاوتری خالي د ناروا دي غوښتنو نر هیڅ وخت اقدام نه کړي، دلته پړه چاته ورګرځي، یعنی نیمه پړه خزه ته نه ورګرځي.
که یو فیصد هم نارینه وی په دې کې سي داسې زمينه مسایدوي، هغه به خدای مکه د ټولو نارینه وو د لپاره خدای مکه د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. هیڅ کله نه زه د ټولو نارینه وو د دې کار هغه نه کوم، خدای مکه سي ټول سړي پام دې لاره باندې روان دي. خو زیاتره وختونه تاوتریخوالی د نارینه وو له طرفه صورت نسی د خزو په وړاندې.
که راسو په عموم کې د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیزونه ستاسو سره، هم حکومت، هم کمیسون، هم یو خزه، هم رای ورکونکي، ځکه دا ټول دخیل دی په همدغه موضوع کې، د حل لارې چارې څه دي؟
د حل لارې چارې زیات دي. د ما اولینه غوښتنه، خوندې باید خپل ظاهري حالت څنګه وساتي، شرعي اسلامي حجاب مراد کی، یو درون ټکرای په سر کې، مثلا د هغه غلیز تیز آرایشنه خودداری وکي، لکه څوک سي مثلا د ودونو په محفلونو کې خپل ځان جوړوي او محفلونو ته ځي، لدینه باید ډډه وکي. یو خور کله سي د سیاست ډګر ته راوځي، کله سي په اجتماعي برخه کې کار کوي، کله د ښوونکي په صفت په هره برخه کې سي خور له کور نه راوځي. اولین شی دا سي خپل جامو ته او خپل ظاهري حالت ته باید ډیره متوجه ووسی، ترڅو د نورو نارینه وو د جلب وړ ونه ګرځي. کله که یو میرمن له کور نه راوځي او نور نارینه ځان ته جلبوي، نو دلته بیا موږ پړه په دواړو لورو باندې اچولای شو. له دې نه پر علاوه د هغو ورونو نه چې د دوی د کور نه خزینه په داسې یو محیط کې لکه افغانستان غوندې محیط سي، موږ یو اسلامي هیواد یو، فضل د خدای، او شرعي حجاب باید مراد کو. د دې نه بر علاوه افغاني دودو دستور ته په کتلو سره ټکرای په سر کو، مثلا خپل ظاهري حالت د ټولنې د فرهنګ سره څنګه برابر کو، د هر سنه ډیر مهم ده. خو کله کې یو میرمن له کور راوځي، د غیر کورنۍ نارینه او هغه مشران خوندې مندې په دې کې ډیر رول لري. څنګه کولای سي د مالور د کور نه وځي، ز خپل لور گئیز باید په څه حالت کې ووینم؟ کېغه په قلم باندې آرایش کړی وي د کور نوځي، د دې وی مور دند د سی خپل لور ته وایي سي بچا کته یو محیط ته ځي، د نارینه سره وګه په وګه باندې کار کوي، خپل ځان باید د یو نر په صفات باندې آماده کې د تسبت په دې ډګر کې کار کوي، او ته باید ډیره پاکه بیا لایشه دیو ظاهري خاصه افغاني دود او فرهنګ سره برابر، د شریعي اصول سره برابر ته باید د میدان ته وګځې کار وکړي. د کورنۍ دنده هم ده، د مشرانو دنده هم ده، او په دې کې د افغانستان دینی علما زیات رول لري چې د خلکو اعتماد په ټوله ټولنه کې څنګه را جلب کړي.
انتخابات خپلواک کمیسیون قانون نوې سوی ده، کمشنران نوې سول. نن موږ تاسو له نوې قانون او نوې کمشنرانو سره د راتلونکو انتخاباتو ته ځو. په دې برخه کې د ښځو سره تاوتریخوالی یا ناروا غوښتنو په اړه باندې ځانګړی طرزالعمل قانون نه ده موجود. تاسو وړاندیز د انتخابات خپلواک کمیسیون ته څه ده چې په دې برخه کې دوی باید څوک څه رامنځته کړي تر څو پورې اسانتیا به رامنځته کړي او دغه ستونزه حل شي؟
باید ووایم چې کله دغه نوی کمیشنر صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې وګمارل سو، فشار د کار ورباندې زیات و. د دومره ستونزمنو او کړکیچنو دوسیو سره دوی مخامخ دي چې د هغوی پاکول ورته ډیره ستونزمنه خبره ده. خو که چیرې د ښځو چارو وزارت په دې کې هغه خپل وچت ګامونه پورته کړي وای، د افغانستان د حکومت سره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې دا موضوع شریکه کړې وای چې د افغانستان د ټاکنو د قانون کې یو څو یا یو ماده دوه ماده هر څومره چې ورته اړتیا پیدا کېدله په دوه مادو باندې کار کړی وای، په ګډه هغه بنسټونه چې د ټاکنو دپاره د پرمختګ دپاره کار کوي هغوی یو طرزالعمل لیکلی وای، پیشنهادونه یې کړي وای، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یې شریک کړي وای، د حکومت سره یې شریک کړي وای. زه فکر کوم چې دا ستونزه به حل سوی وای، د دې په خاطر سی رسمي به په قانون کې جای پیدا کړی وای.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنری شریفی زرمتی وردګ او د ځوانانو په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینوارې دا چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ مننه کوم. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چارې.
زما رایا زما حق.
میزان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
افغان دستر گو تور وارو